السلام علیکم. مشال ریډیو تستلیم شوریدون کو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. نن د زیارت ورځ او د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره د کورمی او خیبر ضلعو د امنیتي صورتحال په اړه معلومات لرو. د دې سره سره ځینې نور رپورټونه هم لرو او 19 پروګرام سروې هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کورمه کې فوج د پیواړ اسبي محاصره ختمه کړي. د پنجاب گورنر سبا د صوبایي اسمبلی غونډه را بللې ده او اسرائیل په داس حال کې د غزې په رفح ښار برید کړي چې د اوربند خبري روانې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د یو فوجي په وجن کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته فوج د پیواړ اسمي محاصره ختمه کړې ده. د پیواړ ازای مشر پخوانی صوبیدار ګلاب حسین پرون ناوخته مشر لوتی ویل چې د مشرانو 25 کسي د جرګې د فروری پر 28 د دوو ژوبلو په ګډون 15 کسان د قانون کارو د قانوني کاروایي لپاره پولیسو ته وسپارل. دا تر هغه سوده چې د فروری پر 15 په پیواړ کې د ځنګل په سر د لانجې لوجې په نخته کې یو سرتیری وژل شو او دوه ولسی وګړي ژوبل شول. له هغې پیښې وروسته فوجیان د کورمی پیواړ سیمې ته داخل شوي ول او د سرتیری په وجن کې د تورونو شپږو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. حسین زیاتوي کوم کسان له هغوی سره موجود ول هغې حکومت ته وسپارل خو یو کس لا هم غایب دی. د بره کورمی د پولیس یو چارواکي نجف علي د فروری په 15 ناوخته مشال ته ویلي ول چې له ګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. نوموړي ویل چې کله فوجیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری وژل شو. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو شمیر ځایي کسانو د فوج په وینا د سړک په غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړي دي. د پښتون اژغورن غورځنګ ځایي مخکښ رحمشاه مسعود پر مشال لوتی ویل چې د بر جنوبي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي خو د ځنګلونو د ژغورنې ادارې مخنیوی نه کوي.
ځنګل داس کار کیږي د روټ سره نږدې نه سل لره لري لکه 100 فوټ 150 فوټ دي لاند شوي دي. نو دومره غټ روټ سره ځنګل لنډول دا خو نه په قانون شي شته، په دې کې تېړې شته، نصفار شته، ځنغوزای شته.
بلخوا د هغه سیمې د ځنګلونو ادارې مشر وحدت زیشان مشال ته ویل چې د بدامنې له کابله یې فوج ته د سړک په غاړه د ولاړ ونو د خاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه خو د هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړې دي. نوموړي د فروری پر 28 مشال ته وویل چې د سرحدي ځواکونو مشر ته د فوجیانو د دې کار د مخنیوي لپاره په خپل لاس لیک ورکړی دی. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن سبا د فروری پر 28 د صوبایي اسمبلی غونډه را بللې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز نن خبر ورکړی چې د قانون د څانګې لخوا د پنجاب گورنر ته د صوبایي اسمبلی د غونډې د را بللو لپاره لیک استول شوی و چې نوموړي لاسلیک کړی دی. له دې سره د اسمبلی غونډه به سبا سهار 10 بجې کیږي. په غونډه کې به د اسمبلی ټاکل شوي غړي حلف اخلي. په پنجاب اسمبلی کې د ټولو غړو شمېره 312 ده او د حکومت جوړولو لپاره د ساده اکثریت ګینی د اسمبلی 186 غړو ضرورت وي. د 8 فروری په عامه انتخاباتو کې د پنجاب صوبی په 296 عمومي څوکیو انتخابات شوي وو چې د ټاکنو کمیشن له حتمي نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې 138 څوکۍ ترلاسه کړې وي. د تحریک انصاف ملاتړ آزاد کاندیدانو 110، پیپلز پارټۍ 10، مسلم لیگ قاف 8 څوکۍ ګټلې وي. پاکستان مسلم لیگ نون ادعا کوي چې د حکومت جوړولو لپاره په پنجاب اسمبلی کې د اړینو غړو شمېر یې پوره کړی دی. یاد ګوند مریم نواز د اعلی وزیر څوکۍ لپاره نومولې ده. مسلم لیگ نون نن په ایکس پاڼه د نامزد یا نومولي اعلی وزیر مریم نواز د پنجاب صوبې لپاره ایجنډا هم خپره کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی په سند او بلوچستان کې له نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره د اتحاد خبره کړې ده. دا خبره د ګوند یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر نن د راولپنډي اډیاله زندان بهر خبریالانو ته کړې. نوموړي ویل چې دوی به تحریک لبیک پاکستان او نور ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او خپل پلانونه به ورسره شریکوي. اسد قیصر په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز ترمنځ د حکومت جوړولو په اړه پوښتنه راپورته کړه. ویل چې د دوی خلکو ته لالچ ورکولو سره دغه ګوندونه په پنجاب او وفاق کې حکومت جوړوي. نوموړي په اډیالا زندان کې د ګوند بنسټګر عمران خان سره ملاقات لپاره ورغلی و، خو د دې حکم باوجود ملاقات نه منکړی شو. دا په داسې حال کې ده چې پی ټی آی نوماندانو په عام انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه او په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. خو د ځانګړي څوکو ترلاسه کولو لپاره سنی اتحاد کونسل سره اتحاد کړی او په دې لړ کې انتخاباتو کمیشن ته درخواست هم ورکړې دي. دا پاکستان ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د ټاکنو کمیشن د یوه غونډه رابللې چې په دې لړ کې به حتمی پریکړه کوي. او اسرائیل نن د غزې په جنوبی خار رفا هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا لاغري سوده چې د اسرائیل خار ته د فوجیانو د استبولو غواخ کړي چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیان په دغه سیمه کې پناه اخستې ده. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لار هوار کړي، خو اوسه پوری نه دي توانېدلي. خو تمه کیږي چې نن د امریکا یو استازي اسرائیلو ته لاړ شي او د اوربند د ټینګولو هڅه وکړي. په روستیو کې نړیوال اندېښنې د غزې په سویلي خار رفا تمرکز کوي، چرته چې یو 1.4 میلیون څخه ډیر خلک له نورو سیمو څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او هلته په خیمو کې ژوند کوي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا سنوریدو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باورید. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لپی واټسي می څخه په وس پرون خپل معاصره ختم کړی ده. دا اقدام تر هغه وروسته شوی چې ځایي کامی مشانو تیر ورځ ته یو پوزي په وجلو کې مطلوب کسان حکومت ته وسپارل. په وس د فبرवरी په 15 د یو سرتيري تر وجلو وروسته په واټ داخل شوی او سیمه معاصره کړی به. په وس غوښتنه کوله چې د سرتیر په وجلو کې مطلوب کسان د هغه ته وسپارل شي، خو ځایي جرګې 15 کسان ورسپارل لی او شپغم کس غیب شبه دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال طارق اورکزی را کوي.
په کورما کې د امنیتی اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان حکومت ته تر وسپرل کېدلو پس پوز لا پیوارد سیمه خپل محاصره ختمه کړې ده. د پیوارد ځای مشر او په خانه صوبیدار ګلاب حسین مشال ریډیو ته د زیارت پښپاویلی د مشرانو 25 کسیزه جرګې پر 28 جنوري ل شپږو کسانو درې مزید وروسپارل چې داسې د دوو زخمیانو په شمول 15 تنانی د حکومت سره شول. ځای مشر زیاتوي کم کسان چې کام سره ول هغه حواله کړل، خو د پاتې یو تن ورکول مطالبه په دغه پورا نکړې شو چې هغه تر پیښې پس لا هم غائب دي.
درې کسانو خپل بی ګناه ثابت کولې د پاره خپل مرجع سروغ لال ایمو کوم ور د انجمن پترو اکور می مشرونو پترو مو حکومت اویر کړل، بلکې نن مو ته داخل کړو چې کومه محاصره وا هغه وسخه او شخاتو شو ای دوی کومه نپریوا نپریا ټوله کلوس کړه. نو اوس خپل خبره امن ته لوړه دین اورسته به څه خبرې وي هغه په مذکراتو هغه به فیصل کوو.
په کورما کې پر 15 فروری د پیور جنو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت بریت کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلی ټریکټر ته دزو پاس د علاقې صورتحال امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو امنیتی اهلکار مړ او د پیور دوه وګړي زخمیان شوی ول. تر هغه پس پوز د ټینکونو سره په واړه ورغلو او هغل ته ځنیکلې محاصره کړل. کچو هم پوز لسیمی وتلې، خو ځای اوسیدونکو ابرار قاضی مشال لډیو دوای په سیمه کې د ملشی ځواک اسکر لا هم هغل ته موجودیت لري.
دی واکه وس اور به کوم په وړه لکی باند کړی هغه بالکل اور می واپس ولا کوم ټینکونه روس یو هغه واپس کړی دی. یو دوه ځکه د کوم ملشار هغه موجوده لري دوه گیدو په وړ منځ ته کوم د کوټی دی رازغایده د دې کې وسه پورې ملشار موجوده ده. اوس بالکل کوم تاګر تاګو لیار وی هغه کلاوش ولی کوم خلکو سره گرفتارې وي د پیوړ کوم سره کنه هغه گرفتارې بالکل اور می وچاتی کړی دی.
بلخو په دغه غړه د پوز او پولیسو د رزمه خطر غلې او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته لسیمی نوی ټاکلی شوی د کامی سیملی غړی حمید حسین مشال لوډیو ته په 28 فروری ویلی پوز غوښتل چې د امنیتی اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان دې ورکړل شي، خو د پیوړ مشرانو دا موقف و چې د قانون مطابق خپل خلک پولیسو ته ورکوي. حسین زیاتوي په سیمه کې تر جرګو پس دا ومنل شو چې مطلوب کسان دې پولیسو ته وروسپاری. حمید حسین دا هم ویلی دا مسله د ځمکه په شخړه راپورته شوه، نو غواړي چې پرتلونکي کې هم د هغه زرتر زرا حل راو باسي.
دی باندې ریسنتلی کمیشن جوړ شوی او کمیشن فیصله کړی دی، خو فیصله اوس امپلیمنټیشن ته پراته دی. نو مخبل د هیئت سره خبري شوې دي، ان شاء الله هغه باندې به مو خبري کوو هغه مطابق څه کمیشن فیصله دی هغه مطابق به دمو دا مسله حل کوو ان شاء الله. دا به یو دیری نه یو مسله دی دا به مو ان شاء الله حل تر رسو به دا به مو حل کوو او دی فیصله سره به مو دی لکه کې امن راولو.
په کورما کې د پیوړ زینو کسانو لاګي دو سیمه په ورغلي ټریکټر تر هغه دزی کړي چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه پر وړلو بوختو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پریکړل شي به لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو کوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولي او بلخوا منګل لګي دو تر علي منګولو ډنګو پورې د علاقې ملکیت دا وکوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پریکولو په خبره د ګدو منګلو او الیزو ترمن جګړه شي وا چې پکې دواړو خوا تر ډیر شو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وا. په سیمه کې نه یوازې د یاد کومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی بلکې تر هغه جګړې پاس یو جرګه هم ورته مقرره شوه خو هغه تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود هلی راونه وستلو. طارق رکسه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د خیبر ضلع په باړه کې غنو سیاسي او مدني فعالانو او د سیمې اوسیدونکو پر یو کور د چاپی پر وخت د امنیتي سرتیرو لخوا پر یوې خزې د تشدد او د هغې د زوی د نیولو په تور پورې کولو احتجاجي مظاهره کړې. د فبروري پر 28 د مظاهرې ګډونوالو ویل چې سرتیرو د باړې په سپا کې د رحمت الله په نوم د یو کس په کور چاپه وهلې او د هغه مور یې وهلې ده. د پولیسو او امنیتي ادارې چارواکو د هغه نیول کېدل تایید کړي خو په مور یې د تشدد کولو د تور په اړه سن دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری راکوي چې د مظاهره کوونکو پر غږونو پیلېږي.
د فبروري په 28 نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باړه بازار کې یو احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپې په محل د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغه احتجاج په موقع د باړې سیاسي اتحاد یو عهدیدار زاهد الله پردي وویل
دا ډیر د ظلم سره مخالف دي. دم دبا کې مټر بولې توپې پټکش هر شی برداشت کړ خو یو شی چې نشي برداشت کولای هغه عزت دی. نو نن زکه تومر وروتی نه ویلار روان دي. خبره دا نه رو چې زه د شتګرد یو ته چپاه خبره دا نه رو چې په مور کې به فرق نه وي خو په دا خورا
یو بل سیاسی مشر خان ولی پردی هم په دې موقع خپل خبرګون ښکارا کړ.
حافظ سے بگا مامور بھی ذاتی شوئے رو تو غمو پا الفاظو کی یوت کرے خوچے مامور بھی ذاتی کے دا پختنا سے چانا ہوکم دا مامور لرو چلا پڑا دا خواہ گو اپری دے موروا آگا اپری دے موروا چھے دخے لپا ٹیلا دخے لپا ٹیلا ہے چاہ لو سر سے دو لو سپے کٹ کے دو اوکا سیٹی دی رو دا امو ایم این اے امو ایم پی اے امو ڈی سی امو ای سی آلی سٹونا ویر کی چھے دا تو پا خورا کے تور خلق تی وانٹیڈ خلق تی
د خبر ضلع پولیسو یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروري په 6 نیټه په باړه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف ال خان اپریدی نومي تن په کور د چاپی پر مهال د زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیو غانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه خودلې دي. دی ویل چې زوی په باړه کې چنګچی رکشا چلوي او په کوم جرم کې ککړوي نو باید دوی ته جرم او خودل شي او عدالت ته دی وړاندې کړل شي. په خیبر ضلع کې میشت د امنیتی ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتی ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و، خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني. وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت ته یو سل شپږ سلویښتو ژوند ژغورونکو دوایانو نرخونه زیات کړي دي. په دې کې د حکومت لخوا جاري شوې اعلامیه یا نوټیفیکیشن تر مخه د کینسر یا سرطان نه علاوه د بیلابیلو ناروغو د واکسین او انټي بایوټیک دوایانو به هم لوړې شوې دي. عام ولسوای وړاندې د دوایانو نرخونه ډیر زیات وو، حکومت اوس نور هم زیات کړ. بلخوا د دوایانو روزګار کوونکي وایي د کچا یا خام مال ګرانېدو او د ډالر بیې لوړېدو د دوی روزګار هم ډیر اغیزمن کړی دی. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د پاکستان وفاقي حکومت د یو سل شپږ سلویښتو مهمو د ژوند بچ کولو دوایان نرخونه زیات کړي دي، چې پکې د کینسر یا سرطان، د زړه د ناروغۍ، د شوګر، د وینې د فشار یا بلډ پرشر، د بدن د دردونو په شمول یو شمېر ناروغو دوایان او ویکسین شامل دي. د نگران وفاقي کابینې غونډه کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د منظورې ورستو د فبروري په یوویشتمه د صحت وفاقي محکمې نوټیفیکیشن یا اعلامیه جاري کړې ده. امولس وایي د ګیس، بجلی، پټرولو او نورو توکو بایو وړاندې نه ولس ډیر اغیزمن کړی دی، ولې دوایانې هم ډیرې ګرانې شوي دي، خو د بایو د وروستۍ لوړوالی به یې ډیر اغیزمن کړي. آتش پیته کلن مشرف خان وایي،
زه چې دینو د لوی بیمارې مې د ډیر وخت نه او پاره یې ورزه، مطلب دی چې لو فلیټ خورم او راس خورم، ایزیډ خورم او داسې ټینرمین دي. د دې قیمتونه مخکې ډیر کم وو، تقریبا د لو فلیټ چې په 2500 کې راته په 300 نو به شوي دي. داسې ایزیډ چې دي هم تقریبا 100 داسې چدی شي ویني، داسې راس چي دي، داسې دا تنرمين چي دي. نو دا ټول د دوايان دي، دا انسان د مرګ او جون سره تعلق سات، او دې دا دوايان سات په سات چي دي. نو که یو میاشتې په بل میاشتې لګا دا دي چې سبې موالش انتقال.
محمد اسف وايي چې خپل پلان لا یو شمیر دوايان د ډېر وخت راسي تړل وروړي، خو د وخت یې دو سري سري د ټول نرخونه په بر روان دي.
زما والد صاحب خو دا شپګتو کالو نه دا رويستا دا کولېسترول میډیسن دي دا استعمال یې خو سکتیره بلډ پریشر د استعمال یې او دې سره دا نوټیف میډیسن دي دار مېدی را پار دي. نو مخکې چې کوم نو 50 روپے ډبه و رويستا، اوس واپسې بیا کال دوه کال پس بیا 150 او اوس ریسنتلی چې کوم دي په 210 روپے ډبه ملاوي کې دا سو فاسټ چیو 80 روپے و واپسې بیا کال دوه کال پس 252 تر رسیدو اوس په 360 روپے ډبه ملاوي کې نوټیف په 100 روپے ډبه و یا په 352 شو کال نیم پس اوس 565 روپے ڈبے ملاوی گیا.
بلخوا د دوایانو جوړونکو او د دې روزګار کونکي یو شخصي کمپنی سره کار کونکي محمد کاشف وای چې د دوایانو جوړولو خام مال د بهر ملکونو په ډالرو کې دوی اخلي، نو ځکه دوایانو ګرانول د دوی مجبوری ده. غنی د دوی خرص هم نیم په نیمه اغیزمن شوی دی.
د تیر کال په نسبت سخت کال دوایانو نور هم ګرانې شوی دي، چې په هغه کې عام انټي بایوټکس هم شامل دي. خو بیا په 13 کم چې د غټو مرزونو دوایانو دی یا علاج دی هغه ګران شوی دی. وجه یې دغه ده چې د بهر نه چې موږ کم را میټیریل کم کپنه پرچیز کی هغه په ډالر کې پرچیز کیږي، نو د ډالر د اوچته دو سره د دویانې هم یا د غرا میټیریل خام مال چې دی دغه ګران شوی دی. ظاهر خبره ده بیا به دوی هم ګرانیږي.
دغه ډول نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم د کابینې غونډې په مقابله چې د دوی هڅه ده چې هر هغه ګام پورته کړي چې عام ولستا پارزان بیا دویانې ورکړي. د روغتیا وزارت چارواکو په وینا د دویانو تنظیم ادارې یا ډرګ ریګولیټری اتارټي د 250 سیوا دویانو د بیو لوړولو حکومت ته ویلي وو، خو حکومت د یو سل شپږ سلویښت ژوند ژغورونکو دوایانو بیې لوړې کړې دي. په لیست کې شامل یو سل 1400 دوایانو بیې لوړول اختیار یې د دوایانو جوړونکو کمپنو ته سپارلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان صنعتکاران او سوداګروي د روان مالی کال د سٹیټ بینک شمیرې ښایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لومړی شپږو میاشتو کې یوازې د 2.2 میلیونو ډالرو تجارت شوی دی چې د هغوی په وینا ډیر کم دی. پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت دوی زیاته کړه چې د دې وجه په بیا بیا د تورخم او چمن دروازې تړل او تجارتي تګلارو جوړولو ته د دوانو هیوادونو لخوا پاملرنه نه کول دي. سوداګر په پاکستان کې لنوي جوړیدونکو حکومت د دوانو هیوادونو ترمنځ د تجارت پراخولو غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د شریکی خونی غړی او صنعتکار زاهد الله شینواری د فروری په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه د تورخم او سپین بولدک تجارتي لارو په بیا بیا د تړلو په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم
مخ په کمیدو دی او په تجارتي پالیسیو باندې هم عمل نه کیږي.
تجارتي روابط چې دي کنه پرمختګ د لپاره کوششونه چې دي څو کوم نه کوي، دواړه حکومتونه نه کوي. لګي دی وجه باندې د تجارت ډیر لاندې تللی دی. فائنانشلی ورته مونږ وایو کنه جولای نه تر جون پورې نو په ولنې نیم کال چې دی کنه په دې کې 2.5 میلیونه ډالر تجارت شوی دی. سٹیټ بینک مطابق نو 2.5 میلیونه چې دی دا خو ډیر زیات کم دی. چې فوري تور باندې ترانزیت ټریډ اگریمنت چې دی کنه دا دوباره خبرې وشي او دا نوای شي. ان علاوه د کوم فری ټریډ اگریمنت دی یا پرفرنشل ټریډ اگریمنت دی په هغه باندې خبرې ضروری دي پوره چې شروع شي. دا سید ډالر او ډالر چې کوم مشکلات دي کنه دا سید چې کوم په کلدارو کې ایکسپورت چې دی د پاکستان نزی په دغه ځنه اټمه چوری ځنه اټمه پکې نه پری دي.
د باجوړ یو ایکسپورت کونکي سوداګر حاجی لالی شاه وای د پاکستان او افغانستان چارواکي دي د دواړو خو د ولسونو د ګټي په خاطر د صنعت او تجارت د پراخ کولو لپاره یو کوټه دي تګلارې جوړ کړی.
زمونږه اتحاد او دم درخواست دی چې د نوو حکومتونو د یو بل سره مذاکرات وشو او د هغه او د دې غاړې مونږ یو خو تعلق پیدا کو. دا غاړه تعلق په بنیاد باندې زمونږ دواړه اړخ تجارت کیږي. د دې سره به زمونږه روزګار وځ د ډېر زیاته کچي زیات ته د کونړ یادوم چې د کونړ څلور نیم پنځه لکه آبادی ده. په څلور نیم پنځه لکه آبادی کې ستاره د سپرینګ یو غولې نه ده پراته. دغه تطور شین چې راځي د هندستان نه د غیبی د سر ندی د کوزو امر د ملکن ډیویژن خصوصا بیا د باجوړ د دې ایریا دا لکان د ځوانان زمون تش د میډیا سره مل توري او زمون بدري سره مطلب د بزرګونو کسان جوړه د روزګار شي.
د تورخم لار د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره تر ټولو لوی لار ده. په دې هر ورځ زرګونه خلک او سلګونه مال وړونکې لارې تیریږي. دا لار د مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونه هم د یو بل سره په ځمکنۍ لار نخلوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ او د هغې نه مخکې د جمهوری حکومت په دور کې هم د تورخم لار په بیا بیا د سوداګریزو مالونو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې شوې ده. د خیبر قبایلی ضلع یو ایکسپورت کوونکی سوداګر کلیم الله وایي دوی د پاکستان د نوي منتخب وفاقي حکومت نه هیله لري چې دوی به د افغانستان سره سیاسي اختلافات راکم کړي او د تجارت د ودې لپاره به ګامونه پورته کړي. کلیم الله زیاده کړه چې د تورخم او چمن د لارونو علاوه نورې لارې هم شته او په کار ده په هغه لارو هم د تجارت لپاره سہولتونه قائم کړی شي.
پاکستان او افغانستان په دې تجارت باندې دا سیاسي حالات هم لږ اثر انداز شوی دي کنه. یو خدای بل کو ګوره وسم په لارو کې پخ پګو لسلس راځي دا گاڑی ولاړی نو په ټیم باندې گاڑی نرسي. په تورخم کې کو ګوره دا ټرمینل انډر کنستراکشن دی نو دومره د گاډو کې پیسټی شتنه ده. شیل تک گاڑی په وخت ورسي او کلیرنس یې وشي لګو گاډو ځای ویلتا.
بلې خواته په بلوچستان کې د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت د شرط لازمی کولو په ضد د تیرو سلورو میاشتونه احتجاجي پرلت روان دي. خو د پاکستان چارواکي دریز لري چې دوی د پولي د منیجمنت په نوم د یو پالیسۍ په عملي کولو کار روان کړی دي او د سفري اسنادونو بغیر به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ قسمه تګ راتګ او تجارت نه کیږي. د پاکستان لخوا د افغان ډریورانو لپاره د ویزه او پاسپورت لازمی کولو شرط هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت بد اثرات مرتب کړی دي. تیره اونۍ د فروری په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان د سوداګرو شریکی خونی هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په کمیدلو د اندېښنو سرګندونه کړې وه او د دوی لخوا په خپور شوي یو بیان کې غوښتنه شوې وه چې په تورخم د زیاتو مال وړونکو ګاډو د بوټ د کمولو لپاره دي د تجارت لپاره د غلام خان او خرلاچی لارې هم پرانیستلې شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو په کراچۍ کې د پښتو او اردو ژبو نامتو خبریال او کالم لیکونکو اجمل خټک کشر پرون وفات شوی. نوموړی له 1300 کلونو راهیسې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ اخته وو. اجمل خټک کشر د خیبر پښتونخوا په کوټ کې زیږیدلی وو خو له 12 ټولګي بیا تر ماسترۍ پورې زده کړې په کراچۍ کې کړې وې. نوموړی له 1991 کال راهیسې له جنګ ورځپاڼې سره کار کوو. پر بیلابیلو سیاسي چارو سربیره په کراچۍ کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو لیکل کول. د سند پر گورنر او اعلی وزیر سربیره یو شمیر حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو مشرانو او د خبریالانو اتحادیو د اجمل خټک کشر پر مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د اجمل خټک کشر نږدې ملګری او وکیل بحر کمال ایډوکیټ وایي نوموړی د پښتنو لپاره یو چابک آواز و.
اجمل خټک کشر د چا تعلق چې د خیبر پختونخوا ضلع کوهاټ در ملک کلی سره د ډیر وخت نه په کراچۍ کې مشته وو او د پښتنو یو چابک آواز وو. یو ښه لیکوال، یو ښه ادیب، یو ښه شاعر او ډیر د پښتنو د تاریخ حوالے سره په هغه باندې هغه ته ښه پوهه حاصل وه.
په کراچۍ کې د ورځپاڼې جنگ سره کار کوونکی خبریال سلمان سعادت خان وایي اجمل خټک کشر په تاریخ، سیاست، ادب پوها خبریالو. د نوموړي په وینا چې اجمل خټک کشر په خپل لیک کې د هیواد په سیاسي حالاتو، په سیاست کې د فوزي جرنیلانو کردار، په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پښتنو ته ورپېښې ستونزې، د سیاسي ګوندونو کمزورتیاوو تر څنګ په ګڼو نورو موضوعاتو کالمونه لیکلي دي.
یو ډیر پویا صحافی و نه صرف د کراچۍ په معاملات بلکې د پاکستان کې د سیاسي معاملات بالخصوص د پښتنو مسائل په دې باندې یو ډیر زیات توچ او یو ډیر باندې ډیر زیات نالجیبل سړیو او خدای دې وبخي او داسې خلک ډیر په موده کې پیدا کیږي په دې معاشرو کې. هغوی یو خو به مونږ سره په جنگ اخبار کې به مونږ سره کار کوو چې هغوی په کور کې دننه یو غټه لایبرری هغوی ځان ته جوړه کړې وه چې په هغې کې دننه د دنیا جهان کتابونه به هغوی جمع کول او هغې به سټډي به یې کوله. هغوی ما ته چې زما د دنیا، زما د ژوند کول کائنات چې دی دغه کتابونه او دغه علم دی.
بلخوا د کراچۍ جرنلسټانو اتحادی کراچی یونین اف جرنلسټ جرنل سیکرټری نعمت خان بیا وایي اجمل خټک کشر د باچا خان پیروکارو خو نوموړي په خپلو کالمونو کې بیا دغه نظریات بالکل په ډډه ساتلي او په خپلو کالمونو کې د ټولنې ستونزې په رښتیا سره په ګوته کړي.
اجمل خټک کشر صاحب چې دی په قوم باندې په ژبه باندې پښتنو او د باچا خان بابا یو ټرو فالوور د هغه په نظریاتو باندې چلیدونکی کس و. ډیر نرم خوی، ډیر په آرام سره په دلیل سره به خبرې کولې. یو ډیر واضح او کلیر نظریات و او کله چې به د هغوی صحافت و هغوی یو کالم هم لیکو په دغه کالم کې به هغوی د کراچۍ او کله نه کله د پښتنو په مسلو باندې لیکل کول. خو د دیو په دې لیکونکي کې به چرته تا ته داسې خبره نه راپ کېده چې د هغه او خاص نظریاتو پیروی کون کې دی.
د اجمل خټک کشر په مرګ بیا د سن گورنر کامران ټسوري، نگران وزیر اعلی او نورو حکومتي چارواکو او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د غمرازۍ څرګندونې کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر انور علي خان بیا وایي چې اجمل خټک کشر د وفاقي اردو پوهنتون نه په ماسټر کې ګولډ میډلسټ هم و او نوموړي د خپل قلم په زور کراچۍ کې د پښتنو لپاره تل غږ پورته کړی دی.
کلم په زور باندې د قوم د پښتنو په د کراچۍ په د ښار کې کوم خدمت کړی دی هغه نه هېرېدونکی دی. اجمل خټک کشر صرف دا نه چې دا د باچا خان بابا او پیروکار دا نه علاوه هغه بغیر د صدغه نه د هر پښتون کوم مسلې سره په فشیوري په کراچۍ ښار کې په خپل قلم په زور باندې هم هغه آواز پورته کړی دی.
اجمل خټک کشر چې په خیبر پښتونخوا ضلع کوهاټ کې زیږیدلې وو، خو د 12 نه تر 14 پورې زده کړې یا تعلیم بیا په کراچۍ کې حاصل کړې وو. د نوموړي د کورنۍ په وینا چې د اجمل خټک کشر جنازه باندې فروری په 28 مازیګر په کراچۍ کې کوي او هم هلته به خاورو ته وسپارلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په کور مکې د یو پوځي په وجنه کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته په وز د پیواړ سیمه محاصره ختمه کړې ده. د پیواړ ځای مشران وایي چې د مشرانو 25 کسیزه جرګې د فبرورۍ پر 28 د دوو شوبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایۍ لپاره پولیسو ته وسپارل. د سره سره یو بل خبر دادی چې په بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې یو شمیر ځایي کسانو د پوس په وینا د سړک په غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ رحمت شاه مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بر جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو درو میاشتو راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي، خو په وس بیا دغه تورونه ردوي او اوس هم ورزو 19 پروګرام سربېره دا پروګرام چې تاسو په دویم ځل اورئ کوربه زموږ همکار داود خټک دی او ملمنه پکې د سوات نیلم رحیم ده. نورازی چوي.
السلام علیکم، مليحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د ناست راوړنو په اړه ونې خبرونه سروې کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو سروې اونځي خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې داود خټک تاسو سره یم. نن را سره له سواته نیلم رحیم ملمنه ده چې مدني فعال ده او په سوات او دیر کې د خزو په لیک لوست د کم عمرې په ودونو او د خزو د ناموس په نوم په وژنو، یعنی د وژنو په موضوعاتو باندې کار کړی دی. نیلم رحیم سره به د اغه د کار ترڅنګ د نیلم رحیم د تعلیم او د اغه د نورو حلو زلو په اړه خبرې کو. تاسو هم کولای شئ چې نیلم رحیم ته ټلیفون وکئ او د اغه نه د اغه د کار په اړه پوښتنه وکئ. نو نیلم رحیم دا وخت مونږ سره راغلی د مشال ریډیو سره. نیلم رحیم، ستړي مشه. ډیره مننه چې
تاسو مالدا موقع راکړه.
نیلم، ستاسو کار او ستاسو تعلیم بیا چې کوم ستاسو هلی زلی دي هغه ته هم راځو، خو اوس په ټول پاکستان کې او په سوات کې هم انتخابات تر سره شوي دي. څنګه په سوات کې انتخابات څنګه؟
سوات کې خو انتخابات د ټولو نه ښه خبره په کې زده وی چې دا به چې زنانو په کې پر دیش مېرې سره چې دینو شرکت کړي وو. لکه دلته کې اکثر داسې کیږي چې په ځینو ځینو علاقو کې زنانو ته چې دې نو دا ازادي نه ورکړل کیږي چې هغه لاړ شي او هغه خپل ووټ کاست کی. خو دا ځل په انتخاباتو کې زه به دا یو خبره کوم چې که زنانو ته موږ وګورو، د زنانو ټرن اوټ په سوات کې دا ځل ښه وو.
نو د دې وجه څه کې دي چې یعنی موږ وګورو په ډیرو ځایونو کې او یا په راپورونو کې راځي چې زنانو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کیږي، تاسو وایئ چې په سواد کې د زنانو ټرن اوټ ډیر خو وجه یې څه کېدای شي؟
وجه دا کېږي چې لکه شانتي په زنانو کې پوهه راغلي ده، چونکې سواد ته مختلفو داسې حالاتو نه تیر شو، د هغې د وجې نه داسې ادارې راغلي دي چې په سواد په علاقو کې کارونه کړي دي. د سواد ته خلکو کې د پوهې دپاره خاص طور باندې د زنانو د پوهې دپاره چې دی نو هغوی مهمونه چلولی دي. د سواد په زنانو کې دا په هرغلی دا چې دا ووټ چې کم دی دا د یو حق ته او دا استعمالول پکار دی. لکه په زنانو کې دا لګ ډیر شعور راغلی دی چې دا غوی چې سمره مسائل دي کنه نو دا غي حل چې دی نو په دغه ووټ کې دی. دا ووټ چې په صحیح طریقه او د صحیح کس لپاره استعمال کړل شي نو لکه زموږ ډیر مسائل داسې دي چې دا غي ختمول چې دی نو هغه مونږ چې دی نو په جمهوریت طریقه باندې په سیاسي طریقه باندې او خاص طور پر د زنانو د حقوقو لپاره چې موږ داسې خلک ولي ګو خپل پارلیمنت تا خپل اسمبلیانو ته چې هغه د زنانو د حق لپاره आवाज پورته کی نو په زنانو کې دا شعور راغلی دی هغه حق ته او هغه د حق چې د خپل استعمال کې او خداغوي چې کومه مسلې دی هغه مخکې وړاندې لاړ شي او دا غي د حل لپاره کوشش وشي.
صحیح صحیح. د مشال ریډیو مینوالو نیلم رحیم مونږ سره له سواتا ملمنه ده. مشال ریډیو تاسو په فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام او اوس په واتس اپ باندې هم تاسو کتلی شئ او اوریدلی شئ. نیلم رحیم سره د اغه د ژوند په اړه هم خبرې کوو، خو چونکی د الیکشن یعنی انتخابات په اړه اولنې پوښتنه مازه کوو که چې اوس اوس انتخابات شوي دي او ډیر اوریدونکي او کتونکي به غواړي چې د سوات د حالاتو نه هم د انتخاباتو په ارزان خبر کې دیلم. تاسو یو خبره وکړه چې په خزو کې ډیره زیاته پوی راغلی ده، نو د دې پوی تر شا وجه څه ده؟ ولې دا پوی په سوات په خزو کې زیاته ده؟
په سوات په خزو کې ما تاسو ته څنګه وی، سوات یو داسې علاقه ده چې هغه د ډیرو مصیبتونو آفتونو نه په سوات باندې کانفلیکټ هم تیر شوی و. په سوات باندې داسې حالات راغلي دي چې که تاسو ګورئ د کانفلیکټ چې دی نو ډیر منفي اثر هم و، خو د هغې سره دا اثر هم دی چې لکه کله دا زنانه دو ته مواقع میلاو شوي دوی بهر ته لاړل، داسې ادارې رالی چې هغه د دوی د حقونو دپاره خاص طور پر د زنانو د اپونو د پاره چې دی کار شروع کړو د زنانو د توات زنانو چې دی د خپل غیر چاپیر حالات چې کومو پاله کې دلچسپي اغستل شروع کړ. هغه ځان لکوټي په سیاسي حل ځلو کې چې دی نو انوالو کو مخکې بداسي والا کوس داسي چې نقل پلک تعداد کې خما داسي ولې چې اکثر جلسې کې نو زنانو چې دی د سوات هغه ته چې دی نو هغه راغلي او باقاعده د زنانو جلسې کېږي، زنانه پکې شاملېږي، د خپل کینډیډیټ خوخي کینډیډیټس ته پارا زنانه لګیا دي مهم ور لکه نو لکه د زنانو کې دا شعور د دې وجه نه راغی چې باغوی باندې کله چې سخت وخت راغلی وو نو هغه دې له دا شعور ور کو چې لکه دوی څنګه چې دې لکه د دې خپل سخت وخت ولې دو او څنګه چې دې دې نزان خپل کردار ادا کولی شي د دې مشکلونو د راوتلو د پارا زنانو چې دې په دې کې خپل لګمخ کې د زنانو داسې کردار نه ونو په څنګه چې زنانو لکه مخکې په امن راوستو د پاره خپل کردار کړی دی داسې اوس دا زنانه لیکو په سیاسي توګه باندې
هم په د زنانو د سیاسي شعور او پوی پاړه ک وخت مو ولرنو نورې پښتنې به هم زلرم. اوس راځو تاسو راته د خپل ځان په اړه معلومات راکې، تاسو څومره تعلیم مو کړې، چرته مو تعلیم کړې دي، په سوات کې مو سبق ویلې که د سوات مو بهر ویلې دي، درته لګوي.
ما چې دینو سبق چې دینو خپل زیات تر سبق ما دلته ویلې دي، بیا ما په علم بشریات کې د قاضی اعظم یونیورسيټي نه ماسترز کړې دي او بیا چې نو ایم فل سوشیالوجی مې کړی دی. نو زما چې کوم دا زیات تر کار چې څومره زما دی هغه کو زما لکه کلر نه چې زه سټوډنټ وم او ما حالات ولیدل نو مال چې د زنانو د حق لپاره او د زنانو ما داسې حالات ولیدل چې لکه زنانو سره به فرق کېدو، زنانو ته د هغوی حقوق هغه شانتي نه ملاوېدل، خاص توګه باندې که په وراثت کې به حق وو نو هغه به هغوی ته نه ملاوېدو، داسې سیزونه ما ولیدل. نو مال چې زه کله هم لکه کار کوم نو ما خپل سټوډنټ لایف نه چې هم څه کار شروع کړو هغه د زنانو دپاره وو، که هغه به د لیکل وو، که هغه په زنانو کې پوهه راویستل وه، که هغه د هغوی سره نور داسې څه ګیدرینګ کول
نیلم قدر ته وایه چې هغه یو دوه درې غټ غټ موضوعات راته که تاسو وایه، یعنی چې په هغې باندې تاسو کار کړی، لکه څنګه چې ما په سر کې وې تاسو غالباً د کم عمرې په ودونو باندې هم کار کړی دی، په سواد کې د ناموسی وژنو پیښې هم فکر کوم چې دام ډېرې زیاتې راځي، او که دا یو څو غټ غټ موضوعات راته وایه.
بالکل د کم عمر واده دا سیدا چې پسواد کې لکه د کم عمر واده کول ډیر زیات رواج وو دستور وو لکه د ډیر وخت تر اسی دا چې د نو لکه کله چې ما احکار شروع کو نو ماته دا سی و لګی دا چې دا یو دې سه موجوده چې په دې باندې مونږ کار کولی شو ډیر جنې کې هغه ویل کې د سکول د تلو عمر وو خو هغه به واده شو له دا وی نه دا وی هغه سبق چې کم نه نو پاتې شو نو په دې باندې مونږ د سواد جنکو د پاره خاص تر په سکولونو کې مونږ دا کمپین جوړ کړلو چې سکولونو ته به مونږ تلل هلته به مونږ اویرنس کمپین کول د ټیچرز دوی به کې انوالو کول چې لکه د ډراپ آؤٹ چې څومره دي په سکول کې د دې وجه سره د نو هغه به دا وایي چې دلته کې دا دی چې لکه ډېر په کم عمر کې رشته تی شي او بیا لکه جنکې چې کمې دي دا عمر د 16 سال نه کم یا تقریبا د 16 پورې نو هغه وعده کړل شي په دلته چې د چا څومره زر وعده کیږي نو هغه ګڼل کیږي چې دا فخر خبره ده جدید زر رشتہ شو نو هغه د پارم چې د نو داسي یو گروپ ساز کو او پاره گروپ کې مونږ دا کول چې مونږ ودا مایندو سره هم پدې کې په هر اوستا پدې کې چې کمه جنکې وي مونږ وی چې لکه دې جنکو ته هم مونږ دا طریقو خو جدید خپل باندې خپل واسط
تاسو د گروپ خبرو کنیلم د گروپ مو څنګه ساز کړو یعنی دا د سوشل میډیا د لاري گروپ او تاسو کوم ویب سټ خلاص کړو کنه تاسو په ټلیفون باندې خبرې کولې کنه په داسې به تاسو یو ځای کې راغونډې دی ولته مو غونډې کولې دا ګروپ جوړ شوی
مونږ ځان له یو سپیس جوړ کړی او هغه ته به مونږ وومن فرندلی سپیس وی په یو کور کې مونږ ځان له چې دینو یو کمرا مختص کړی او هغه ته به مونږ وومن فرندلی سپیس وی الته به جنا کې راتلی او وی وناستی وی او وی خپل مسلې شیر کولې الته به مونږ د پوهي پروګرامونه کول سټډي سرکلز به مونږ کول ډیر داسې لټریچرز چې هغه به مونږ راغستل او هغه به ډیسکشنز کول زمونږ چې د حکومت په دریاست پاکستان کم قوانین دی پاره باندې به مونږ خبره کوله اصل کې زمونږ د زنانو د پاره داسې سزې نه چې هغه راشي او هغه لګه تفریم شي هغه په هم ملاو شي دا وی معلومات تک رسایي مو شي چونکی ما خپل کار سره لس کاله مخ کې شروع کړو نو لس کاله مخ کې چې دینو لکه دومره اکسس نت تا یا موبایل فون انډراید فون د جنکو سره نه و مونږ به یو کمره مختص کړی واغې ته مونږ وومن فرندلی سپیس وی او پاره کې به مونږ چې دینو ناس خپل
د کمره چې تاسو وایې تاسو خو یو ذکر مو کو
کنډکټ کول
نیلم دا کمره چې تاسو وایې
مسائل واقعي دغه کښته او کنيشته زموږ چې کم گروپ او اغلی مین کار وو جی جی
نیلم دا تاسو چې د کمی کمرې خبره وکای یو زی تاسو مختص کړو نو دامو یو د دفتر په تور باندې نیولې او نو ظاهر ده په دې باندې به سپیسې مراتلې یا تاسو به کم لټریچر چاپ او خزو ته مور کول په دې به سپیسې مراتلې دا به تاسو خپل چنده کوله کنه تاسو راچا سمرستي کړی دی
نه د سکار د چې مختلف ادارو موږ مرستي ضرور کړې دي همونګه چې دا کمره وا دا بالکل زموږ خپل کمره وا دا موږ ته جديده لپاره چا پیسې نه وی را کړې دا موږ خپل کور کې یو کمره نیولې و دا غي نه موږ چې دا کار شروع کړو موږ مختلف ادارو ضرور سپورټ کړیو موږ لای ټریننګز را کړې دي زموږ سره د آگاهي پروګرام موږ دا غي د پروګرامونو حصہ پاتې شوی و خو لکه دا د سفنډډ پروجیکټ نه و دا زموږ چې دینو لکه موږ
نیلم اوس چې تاسو کوم کار په مخ بیا لس کاله مخکې او اوس لس کاله ورستو نو ظاهر ده په دې کې به ډیر بدلون راغلی نو اوس تاسو خپل دفتر جوړې کړی دی یا خزو ته د رسایې لپاره هغه انتظام چې دی هغه کې سخواله راغلی تاسو په کې څه بهتري ویني
بالکل بهترین اصل کې ماته ست شروع کې وای چې زما ما چې کوم سبق ویلې د علم بشریات نو هغه ماته دا خودلې د کنا چې لکه مونږ خلکو پر رویو کې تبدیلی راولو کنانو پر رویو کې د تبدیلی راوستو د پاره لکه د خلکو ذهنونو تبدیلولو د پاره مونږ لاړ شو د خلکو سره کینو د خلکو سره خبره کو اصل کې دلته یو کانسپټ ته چې پروجیکټ برازي پیسې بدل کې نو حل وکار کیږي نو هغه کانسپټ ختم ول دیو پخپل و انیشیټیو اخلي او ډیر کارونه دا سدي چې لکه پخپل بچ دي د هر چا بسنه کیپاسټی زمون په گروپ کې سو بمول سپیس راکې د چا سره په قانون په حواله سره علمي د چا د کمیونیکیشن سکلز خيو نو مونږ دا سکار کوو چې مونږ وې چې مونږه بالکل لکه مونږ سفر منځ وانه خلو مونږ پیسې وانه خلو خو مونږ د خلکو دا ذهن دا سي جوړ کو چې دا دی خپل فرض وګڼي چې د خپل معاشره د بهتري د پاره د سنفي برابري د پاره د حقوقو د پاره به خپل فرض ادا کړي او دوی حصہ واخلي. نو موږ د دې وجې نه موږ چې دې لګدا سي فاند تین یادا سیس طرف ته چې دین لکه زمونږه روزان نشته او نه موږ مخ کې اغستې دې موږ وایم چې موږ سوچ بدل کوم کورونو کې خلکو کې په هر امر زمونږ کار زیات دا
صحیح. او نیلم دا خو د زنانو پوه شو یاد کمره ودونو خبره تاسو کا یو بل موضوع چې هغه ډیره زیاته مهمه ده او په سواد کې مداغې ډیرې پیخي مخې ترازی هغه د ناموس پنوم د خزو وجنه دې ته څنګه ګورې او په دې باندې تاسو کوم کار کړی دلته
زنانو اصل کې دلته چې دین اونر کیلینګ ریشو په سواد کې چې دین ډیر زیات دی ډیر زیات اونر کیلینګ کیږي دا غي مختلف فیکٹرز دی مختلف ریزنز دی دا غي خلک دا چې په خلکو کې اویرنس نشته دا قانون ورته پته نشته او ولاده چې کلچرلی چې کم دی کنه نو خلک دا جسټیفای کوي او سپورټ کوي او کم مطلب چې کم مجرم وي کم چې دا جرم وکړي نو هغه ته وایي چې دا ډیر مطلب د غیرت کار یو کوو دا غي حواله سره موږ چې دی آگاهي پهلا وهن شروع کوو او ان چې دا جرم دی دا چې دی نو لکه د دې کې دا د سزا را کله چې د قندیل بلوچ قتل شوی وو نو دا غي نه پس په قانون کې چې دی نو هم ترمیم وشو اول ودا سی و چې مونږ دای چې دی نو چې اکثر دا مجه نه دي سکیږي چې پکور کی یا رور کړي یا تر کړي یا ماما کړي یا پلا نو چې مودای بلای کور کس و نو غي بازار دا چې کمچا به جرم کړي او ما پېکو خو افټر کندیل ولو چې کله قتل شو نو په قانون کې تبدیلی رااله او مودای چې دین اوس په دې کې ریاست یو نو د دې وجه نه دا یو خلک غري چې د ریاست سره دا یار یا خلک چې به ما کېدل نو اټلی
او نیلم تاسو د کندیل بلوچ ذکر وکړو کندیل بلوچ سچوا دا د ټولنیز میډیا یو فعال و او څو کاله وړاندې دا وژل شوی وه او د دې د وژنې تور چې وو هغه د دې په خپل ورور باندې لګېدلی و او بیا ورستو ویل شو چې اغه ورور د خپل مور او پلار لخوا اغه معاف کړل شوی او خو د کندیل بلوچ د وژنې ورستو بیا د پاکستان په قانون کې لکه څنګه چې نیلم اوه پاغي کې یو بدلون راوستل شو او د اغه بدلون تر مخه اوس د کورنۍ غړي نشي کولای چې اغه یو قاتل په خپل سر باندې معاف کی بلکې کچا قتل کړی وي نو د اغه ذمہواری بیا د اغه په د اغه د خوانه بیا حکومت یعنی ریاست د اغه د خوانه ادریږي ک کورنۍ غړي معاف هم کینو ریاست اغه نه معاف کړي اغه سره به د قانون مطابق چلنج کیږي دا د ناموسی وژنو خبره وا نیلم تاسو خبره وکړه چې تاسو پوهاوی پیدا کوي د ناموسی وژنو په اړه نو د پوهاوی تاسو په خزو کې پیدا کوي که په سړو کې پیدا کوي او طریقه مو څه ده څنګه
مونږ چې دی اصل کې ما تاسو ته زموږ کار چې دی نو لکه په هم په خزو کې هم راولو او سړو کې هم چې دی نو زموږ کوشش چې په راولو بل مونږ ریپورټینګ او داسې ډېر کیسونه چې هغه ریپورت کیږي نه لکه مطلب اونر کیلینګ وشي خو دا غیل د سوسایډ ډنګ ور کړل شي او هغه نه ریپورت کیږي هغه پټ پاتې کړي شي نو زموږ کوشش دا چې مونږ اکچوال چې کوم ډیټا دا لاول خو چې دی هغه مونږ کلیکټ کو چې مونږ ته دا پته ولګي چې ته د دې د انټنسټی په توګه کې چې زموږ په معاشره کې دا څومره دي نو د دې د مخنیوي د پاره چې دینو بیا مونږ کار کوو مونږ د دې د پردا دې چې د قانون حواله سره چې خلکو د قانون وایي چې قانون څه دی په دې کې قانون کې سزا څه ده او لکه دین علاوه چې کدي کې کوم فیکٹرز دي کنه لکه اکثر انهریټنس باندې به ایشو وي او هغه باندې به قاتل شي
انهریټنس تاسو وراثت یادوي کنه
وراثت مطلب پاغه وخت لوکړل شي او رنگ ولور کړی دا اونر کیلینګ نه نو زموږ کوشش دای چې لگا قران چې دی او بیا چې دی نو زموږ چې کوم کانستټیوشن دی هغه چې دی زنانو له وراثت حق ورکه نو بیا سو وجدا چې لکه دلته خلک چې دی نو د پښتو په نوم باندې چې دی نو هغه وراثت چې دی نو دا
نیلم په دې موضوع باندې تاسو سره نورې خبرې هم لرو. د پروګرام نیمایت مونږ رسیدلی یو او دا وخت کې د زنې اوریدونکو ټلیفونونه هم راغلي دي، نو ګورو چې تاسو نه سپوښتنې لري که مناسب ګڼئ نو تاسو بیا د هغې پوښتنو ته جواب هم ویلی شئ. نو ګورو چې چا مونږ ته ټلیفون کړی دی.
السلام علیکم. السلام علیکم عادل ترایم د ساده کور می جلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
عادل دوری صاحب ډیر مننه د ټلیفون کولو. نیلم رحیم مونږ سره له سوات ملمنه ده، د خزو د حکومت فعال ده. خپل پښتنه کراته لند اوای نو نیلم به وګوري کدا غي جواب تاسو درکول شي.
ما ډیر ګټوري خبرې واکه خمو وینو چې په مشری کې د مکاسو بیا اسمبلی کې د بیلونو منزور شي خمال د پنه کیږي او دینه مودا تاسو کو د کسپاری کې ور کول یا کتلونو شو دغه پښتنو سیمې کې جوړتي اې دي ته پوره ته اګی کړ دې کنه دې بیا کومو نوې جلو ته روشي یعنی کبایلو جلو ته هغه کې خبي کول خدو کې ور نشتان د خپل حقوق او غښتنه وکي
عادل توری صاحب ډیره زیاته مننه. او ګورو که یو بل اوریدونکو مونږ سره وی د اغي پښتنه هم اخلو. ښه، بل اوریدونکو فکر کوم چې څوک مونږ سره نشته. نو نیلم عادل توری دی د کورمنه ټلیفون کړو او دی وای چې د قبایلی سواد خو بیا هم خده خاري سیمه ده، خو په قبایلی ضلعو کې په ښځو کې پوهاوی ډیر زیات کم دی. د اغه د پاره باید څه وشي او تاسو کوم داسې منصوبه یا پروګرام لري چې قبایلی ضلعو ته د خپل پروګرام ورغځوي؟
بالکل، اصل کې کومه وایو کنه کسوات ته او کاغه نو په خواد او کنور علاقې دي، خو کوم چې سنفي تشدد د سن په بنیاد چې کوم تشدد کیږي هغه شته، هغه موجود دی، هغه په هر علاقه کې شته. زمون په دا روایت ډیری ښه خبرې هم دي، خو زموږ په روایاتو کې ډیری داسې خبرې هم دي چې هغه د حقوقو خلاف دي، کم چې انساني حقونه دي. نو زموږ داسې پروګرام بالکل شته. زموږ چونکې موږ انیشیټیو د سوات نه اغستی و، خو اوس بیا ورو چې دی موږ په نور ډسټریکو کې زموږ هغه ګروپونه چې دي لګیا دي او هغوی د پوهې کارونه چې کوي. نو موږ دا نه ده چې زموږ چې دا کم اکټیویزم دی دا صرف د یو ډسټریک پورې دی، بلکې دا چې دی نو دا اوس زموږ په کې پی باندې موږ لګیا یو. موږ چې دی نو د مونږ خپل چې دنو اوس زموږ ایجنسی مونږ هغوی ته وایو چې بیهیویئر چینج ایجنټ، مونږ وایو چې د خلکو او د رویې دا تبدیلی چې ده دا اسانه خبره نه یو نه دا د یو سیشن او یو د میټینګ خبره ای، دا به ټیم اخلي. خو مونږ لګیا یو او مونږ چې دنو مایوس نه یو. مونږ
ته
داسې اگزامپلز راغلي دي چې واقعي خلک بدلی راځي.
صحیح صحیح. او نیلم تاسو چې دغلته کار کوي نو څومره خلک دي تاسو سره؟ ته یوازې کنا تاسو سره نور خلک هم ملګری دي؟ او دا په یعنی دا په سرکاري توګه باندې دا کار کیږي؟ سرکاري مطلب زما دا دی چې آیا دا خلک تر خاګانی اخلي کړه رضاکار دي؟
سرکاری ادارے چی مدد اخلو، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چی ہم دی کی ڈیر مرست مینڈیٹ چی زنانوں دا پارا دا زنانوں دخیر کارونه کې نو سوشل ویل ڈپارٹمنٹ آگا مونگر سر ادی کے لیے گیا مونگ یواز نہیں مونگر سر چدے مونگ چونکہ یواز یو کا سیز نہ شکاوڑے مونگ پتے یقین لرو کرے چی مونگ اجتماعی طور باندے یو یو سیز چدے نو آگے دا پارا کار کا وہ شروع کو نو ڈیر زر دے چی آگے کی ببدلون راشی یو انسان کافی نہ دے نو مزمون کوشش چی سم رو مونگ ڈیر سر ادزار سر خلق ملگری کو پر عام خیال خلق ملگری کو او دخل کم رستا چیز مونگ سر این دا آگا زمونگ دا پارا زمونگ دا آواز چې دې اډیرو خلکو ته رسی او ډیر خلک چې دې نو بیا غي چې دې کسر چې دې زموږ سره ملاتړ کوي.
صحیح صحیح. د مشال ریډیو مینوالو مونږ سره نیلم رحیم له سوات ملمنه ده. نیلم رحیم د بشری حقوقو فعال ده.
او د کم عمرې په ودونو ترڅنګ نیلم رحیم د زنانو د ناموس په نوم د وژنو او د زنانو د تعلیم په موضوعاتو باندې په اغي کې د پوهې او شعور را بیدارولو په موضوعاتو کار کوي په سواد کې. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو یوټیوب ته هم ورشئ، د مشال ریډیو فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او اوس د مشال ریډیو واتس اپ هم تاسو ګوري. الته تاسو تازه تازه ویډیوګانې، خبرونه او نور معلومات ترلاسه کیدی شي. نیلم رحیم سره د پروګرام اخیری شیبو تر رسیدلی یو. نیلم، پوښتنه مې دا ده چې تاسو د قائد اعظم پوهنتون نه ماسټری ترلاسه کړه او تاسو د سوات غونډې په سیمه کې په یو داسې موضوع باندې کار کوي چې هغه بعضی وخت پاغي کې سړو ته هم ستونزې راتلی شي، نو اول راته دا وایي چې تاسو ته د خپلې کورنۍ د طرف نه کوم مشکلات خو مخې ته نه دي راغلي؟
مشکلات ډیر زیات راغلی او اکثر خلک وایي چې دا دوی لیونی دی، دوی سوای دا خو د دوی دماغ خراب دی، دا خو یورپی ایجنډا ده، دا خو داسې خبرې کوي. حالانکه موږ چې سم خبرې کوو کنه، هغه کانسټیټیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان مطابق دی او آئین پاکستان کې دی چې موږ چې دی آئین پاکستان کې مهاله سيزونه دي او کم چې قرآن او سنت روشنی کې دی، موږ انساني حقونه یادو کنه، نو هغه ولی قرآن ورکړی دی او بیا آئین پاکستان چې دی نو هغه انشور کې. خو ډېر خلک لکه زموږ باره کې دام وایي چې دا لکه د زموږ زنانه خرابوي او دا موږ ته ماحول خرابوي او هغه پاره زړو سيزونو باندې کم چې لکه زموږ داسې روایت دي چې دا هغه د ناانصافۍ باندې مبني دي، هغه نه خلکو ته نقصان رسي. خو چونکې پښتو ده وایي دا زموږ پښتو ده، موږ یې نه پرېږدو. دوی ته داسې لګي چې زنانه چې دی نو لکه بس لکه دا هغوی څه حق نشته، هغوی څه کردار نشته. نو ډېر لکه د فیملی نه وي خو آؤټ سایډ آف فیملی هم ډېر داسې خلک چیلنجز ډېر زیات دي. او
ما د کورنۍ پښتنه ځکه وکړه چې کله چې یو قدم اخستل کیږي، خاص کر د یوې زنانو لپاره او بیا په یو داسې سیمه کې چې الته کې زنانو ته پوره ازادي هم نوي حاصله، نو اول ستونزه چې راځي هغه د خپل کورنۍ د طرف نه راځي. پاغي کې پلار کې دی شي، ورونه پکې کې دی شي، ماما کاکا پکې کې دی شي، تر دې حد چې تربور او د ترور زوی پکې کې دی شي. نو تا چې کله په اول سر کې د خپل کار شروع کړو د زنانو د حقونو لپاره، په خپل کورنۍ کې داسې چا ستاسو خلاف څه اوازونه راوچت شوي؟
بالکل داسې خلکو خبرې کړې دي. خو زه به تاسو ته دا وایم، لکه زه چې کله زما خپله باندې رور نشته کنه، نو لکه ما په خپله باندې داسې حالات لیدلي ول چې لکه خلکو به مطلب وایي چې رور نشته دی، خو داسې روري نشته، نو لکه مطلب ډېرې داسې خبرې لکه جنۍ ته سپک ګڼلې کېږي کنه زموږ په کلچر کې. نو فیملی نه داسې خبرې بالکل ضرور کېږي، خو بیا لکه داسې خلک هم چې هغه مونږ سپورټ کوي، نو دا کم خلک چې مونږ سپورټ کوي کنه، دا حوصله دومره یی چې لکه هغه چیلنجز چې دي نو هغه بیا مونږ ته دومره غټ نه ښکاري. حال دو چې چیلنجز یی او فیملی د سایډ نه ډېر خلک داسې یی چې کې پیټریارکل سوسایټي د پدرشاهي دغه د نکل چې میو جنې د حق د پاره आवाज اوچته یا خپل مطلب سدسي لکه خپل حق غواړي، نو هغه ته نه ګڼل کیږي. فیملی د سایډ نه بالکل زموږ میل داسې کسانو وی ویلو چې دا څه کوي، کله خاص تور باندې چې ما د زنانو حق
نیلم اوس چې ستاسو دا کار په مخ روان شوی دی او ډیر خلک تاسو سره ملګری شویم دي، نو هغه خلک په کورنۍ کې چې اغي به ستاسو مخالفت کاوه یا به خبرې کولی، هغه خلک اوس هم خبرې کوي کنه؟ اوس وایي چې تاسو چې کوم کار کوي دا ښه کار دی؟
ډېر خلک داسې دی چې لکه هغوی وایي چې نه دا خو ښه کار دی او لکه پوهه ورکې راغلې ده. خو اوس هم داسې خلک شته چې لکه هغه ګڼي چې دا ښه کار نه دی، لکه دومره هغې کې تبدیلي چې ده نو لکه نه ده راغلې.
کوم خلک چې تاسو وایي چې ښه کار نه دی، ظاهره ده دا خو یو داسې سیمه ده چې دغلته هر قسم خلک موجود دي، نو ستاسو ژوند ته کوم داسې خطر خو کله تاسو نه دی محسوس کړی؟
خاطره داسې خونه ده لکه خو به هر حال کله کله بنده داسې لکه فیل کی خو لکه بیا شکر دی زما دا وای چې ډېر خلک داسې دي چې هغه سپورټ کوي کنه بل دا دی چې انسان کې خپل حوصله یې کنه مونږ دې ته تیار یو مونږ دې ته مینټلی پریپیرډ یو چې دا کم کار مونږ کوو د دې اکسپټنس دومره نشته یو نو مونږ باقاعده د دې پلانینګ کوو مونږ کلچر سینسیټیویټی ته هم ګورو چې لکه مونږ په دې سي طریقه باندې دا خپل خبره چې دې ورسو خلکو ته
چې لکه هغه کې مطلب لکه دا غیر اکسپټنس صحیح. نیلم مونږ سره د پروګرام بالکل اخیری شیبی دی، دو نیم منټه مونږ سره پاتې دي. په یو ډیر سیکنډ کې که تاسو د خزو د پاره او د ټول ټولنې معاشرې د پاره خپل پیغام ورکول غواړئ نو وری کې خو بالکل لاندې یو ډیر سیکنډ کې وای.
د زنانو د پاره د ټول نو بس خو پیغام دا دی چې څومره هم تعلیم حاصلولی شي، تعلیم د حاصل کې خو صرف تعلیم نه، شعور او چرته چې د دې زنانې نه چې هغوی ته حق نه ملاویږي نو د هغوی اواز جوړ شي، لکه هم خپل اواز جوړ شي او هم د ځان سره د نورو اواز جوړ شي او د نورو اواز پورته کړي.
صحیح. د مشال ریډیو سره د پدی پروګرام کې په برخه اخستو نیلم رحیم ستاسو ډیره زیاته مننه. سروې خبرونه ده د خزو د پاره او د مشال ریډیو سروې خبرونه په همدې ځای د دې خبرونې وخت سر ته رسی. د مشال ریډیو نورې خبرونې په ریډیو باندې روانې دي او تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته ورشئ، ټویټر ته ورشئ، انسټاګرام ته ورشئ او اوسوس مشال ریډیو ستاسو لپاره واتس اپ چینل هم خلاص کړي، هغه ته ورشئ، اغلای کې هلته خبرونه وګورئ. تر بلې اونۍ اجازه غواړم. د خدای پامان.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.